سلام لګرمي مخکې لاس په جیش بیزه صفی ولستان ځای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب په دوحه کې مهمه غونډه لکومي ځانګړې پریکړې پرته پایته رسیدلې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د غونډې ګډونوالو په څو مهمو مسلو باندې د نظر اتفاق درلود هغه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی دی د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي وړاندې په پروګرام کې هم جزئیات واورئ د سالنګ لار چې د یک شمې پرز د درنو او ورو د ورخت له کابل بند شوی و بیګا د ټرافیکو پر مخ خلاص شو باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پروند خبر ورکړ لبلی خوا کورونې رسنوي خبر ورکړي چې د افغانستان په شمال ختیځ کې درنو او ورو زینی مواصلاتي لارې بندي کړي او انساني تلفات یې اړولې دي د راپورونو لمخې درنو واورو د بدخشان او تخار په ګډون د شمال د شپاړس ولسوالیو لارې له مرکزونو سره پرې کړې دي په عین حال کې ځینو رسنیو د پنجشیر ولایت په یوکان کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د دوو کارګرانو د مړینې خبر ورکړی د طالبانو حکومت پرون په هیواد کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي په هدف د پلانونو خبر ورکړ ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په ایکس شبکې خبر ورکړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کابینې په غونډه کې بحث شوی د طالبانو کابینې د اوبو او انرژي وزارت ته دنده سپارلې چې په دې برخه کې څېړنې وکړي او خپل راپور د کابینې بلې غونډې ته وړاندې کړي د خبر له مخې کابینې همداراز پرېکړه کړې چې د اوبو د تصفیې شرکتونه دي له ښارونو لرې اوبو ته څېرمه د اوبو د تصفیې لپاره کار وکړي په پام کې ده چې د افغانستان د موټر سایکل ځغلوونکو یوه 13 کسیزه ډله په یوه نړیواله سیالي کې ګډون وکړي د افغانستان د موټر سایکل ځغلولو فدراسیون ټیم د افغانستان، ایران، پاکستان او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ په سیالي کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی دی په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د کوربه سریلانکا د لوبډلې په وړاندې په دوه مشل اوریزه لوبه کې ماته وخوړه سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوجېدو په شلو ورونو کې 138 منډې هدف ټاکلی وو افغان لوبغاړو په 115 منډو باندې ټول په 18 اوور کې آوټ شول واشنگتن د غزي په ترانګه کې د اوربند لپاره د الجزائر د وړاندیز شوې طرحه پر وړاندې خپل طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه د متحدو ایالاتونو د طرحه په مساویده کې چې رويټرز خبري آژانس ته رسیدلې ده په غزه کې د سمدستي موقت اوربند غوښتنه شوې امریکا له دې مخکې د غزي د جګړې په اړه په هر راز اقداماتو کې د اوربند کلمې له کارولو ډډه کوله خو په نوې طرحه کې د هغه لهن امریکاس خاري چې ولسمشر بایدن د اسرائیل او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تیری اونۍ په مکالمه کې وکاروله تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د امریکا دا طرحه په امنیت شورا کې رائے اخیستو ته وړاندې شي کنه واشنگتن دا طرحه وروسته له هغه وړاندې کوي چې الجزائر د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو غوښتي چې تر نن یعنی د فبروري 6 پورې په غزه کې په بشري دلایلو د اوربند لپاره دغه هیواد طرحه ته رائے ورکړي او اروپایي ټولنې په اوکراین پرون پر اوکراین کې د جګړې په دلیل پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو ته نږدې شو دا په داسې حال کې ده چې د کرملین د وژل شوي مخالف الکسی ناوالنی میرمنې یولیا ناوالنایا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل میړه په وژنه مسؤول وباله جرمني، لیتوانیا او سویډن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې د ناوالنی د مړینې په دلیل پر روسیې د نویو بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه لکومي ځانګړې پریکړې پرته پایته ورسیده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر یو ځل بیا د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی احمد تکالو نور جزئیات
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوه ورځنۍ نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت له ګډون پرته پای ته ورسېده د دې غونډې د جوړولو هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا دا و چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ګډون ته لاره هواره شي او پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو او د ښځو د زده کړو او کار له حق څخه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې د خپلو مکلفیتونو منلو ته وهڅول شي طالبانو لومړی سر څخه په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا و نه خوده، ځکه ته میدا و چې ملګری ملتونه به دوی د داسې یو حکومت په توګه دې غونډې ته وبولي چې حیثیت یې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پر رسمیت پیژندل شوي حکومت په کچه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون وویل طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط ایښي وو چې د منلو وړ نه وو. انتونیو ګوتیرش له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د هیلمن دی چې د دوحې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به په راتلونکو غونډو کې حاضر وي.
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکی فارمټ شي، څو موږ وتوانېږو چې تر دې ډېر سره وګورو. خو په عین حال کې په راتلونکې غونډه کې د افغانستان د واکمنو چارواکو د حضور فرصت هم برابر شي چې البته دوی دا ځل د ګډون لپاره زما بلنه ونه منله.
د دوحې په غونډه کې د نه ګډون لپاره د طالبانو د حکومت یو دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت وو. د دوحې په اجنډا کې په دې اړه بحث هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په پرونۍ غونډه کې په دې برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو هغه زیاته کړه چې دای به د دې غونډې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او هلته به وروستۍ پریکړه وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوحې د غونډې د بحثونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د منلو وړ نه دی. ښاغلی شاهین د جاپان له ان ایچ کی خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دوی په نظر د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښایي د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو هڅه وکړي. هغه پوښتنه وکړه چې ولې د ځانګړي استازی ټاکلو ته اړتیا شته، او پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته یې کړه داسې شکونه شته چې نوی استازی ښایي پر افغانستان ځینې پریکړې تحمیل کړي. د چارو شنونکی او خبریال سمی یوسفزای وای په پرونی غونډه کې د ښځو او بشري حقوقو په مسله کې د لویدیځ او طالبانو د سیمه ایزو متحدو هیوادونو د استازو ترمنځ اختلاف رامنځته شو. ښاغلی یوسفزی له دوحې څخه د غونډې د بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دغه مسایلو د حل لپاره ځینې هیوادونه یو ډېر سخت میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي. ځینې نرم دریځ غواړي چې طالبانو سره و دا مشکلات شته چې د میرمنو حقوقو طلب کړي دي. د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو، په نرم رابطه کې وو. طالبان داسې یو حد بولو چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کړي، په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د امنیت په ګډون د یو مشروع حکومت ټول شرایط پوره کړی دي، نو نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه بولي او وایي طالبان باید د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي او بیا د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نظم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي پراتونګي کې کومې بدې پایلې لري؟
مون په کوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خواښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه یې خواښه. ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي عملا هم داسې سوې دي.
ولی زین افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوک نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چا لورانه خپل د زمانه لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي، نه له منلې هغه څه چې دوی په ماشوم ټوک کې ورته فیصله کړې هغه نه ده منلې.
نن پام دې کل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدرمن اوردونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ تم نه وي رسېدلي، خپل لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکې. هغه ماشومان نو څه پې پوهېږي، دې نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سې لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سې لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي بېخي دا رقم سوچتن نه ورزی سي مونږ ته ښځه او مېړه یو. نو آینده کې دا رقم د نږدې رفیقې سوي سي مارې دلې سي الک کومه بل جنۍ باندې مین شوی هغه و تختوي، نو دینه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل الک سره مین شوی وي، نو هغه بیا کوم ته لاړه سي خبره لانجی وي داوي وي امدا سي سوي دی الک کورنۍ را جګه سي، امدا جنۍ مړه کې جنۍ کورنۍ را جګه سي، امدا الک وزني، نو ډېرې پیښې دا رقم سوي دی وړو کې توپ کې خو هیڅ کله نه په کار سي امدا رقم سره وار کړل سي. یو امدا نتیجه نه ده، بل دی خپل ویل منځ زی دی کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي هغه ته باس خپل ویل منځ زی قومونو تر منځ لانجې را پیښېږي، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل اصل لیدلې دي عملا همداسې سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ورکوم، زه لور به هر ته نه باسم، له کلي نه یا ول قوم نه نه کور نه نه باسم، بیا له قوم بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو، لور او خور سي هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملا سي بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړي وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي ماته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی سي کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اطمن لري. که چیرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم اوسې نو هغه که روغې راغلی د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده، نو دا ډېر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږې نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده، په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دې باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه، نو د هغه زندگی به ډیره زیاته خراب وي، هغه د خپل زندگی نه بیخي نه امید وي، هغه زندگی ورته د سی لکان تور شپې. اکثر دا کیسه مونږ خپل ډیره زیاته اوریدلې دي، د هغه زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه دي، زندگی نه ډیر پتنګي.
دا کابل وسنکی خاطره وای چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري لیو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کیږي. مخکې دې نشته فامیلونه په غور وکړي، داس فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زمانه دپاره دوی غواړي. پرته دې نه چې دا آیندهیې اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي، هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي، او دغه مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي، اورېدلې هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې. کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی، تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایده کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي، خپل ځان ته نه لري کړي، نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي. نو یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي، برعلاوه دې چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نو دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونه ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې ده منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. ل زینت سره مې مرکه کړې، نو مې وړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وای.
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای، د مور او پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله دغه سرنوشت سره مخامخ شوی وم، زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک راسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه شي، چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي، لاړ شي، لرې شي. نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شو دغه سره پات
اوس درته وای چې کله په ماشوم توپ کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتسي ماشمان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بد پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډیرې توافق نه لري دغه ته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي
تر ډیره حدا باور وکړي چې تر ډیره حدا یعنی کوم څه چې دي لحاظ ورته وګورو تقریبا او یا ل 80% د توافق ته نصر رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا ډیر دغه موضوع که هر هغه موضوع خوش مش پر یو چا باندې په زور وته پو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه سي دي هغه نه مني مثلا وای وله پر ما باندې دا کار ممکن کداغه هلک خپل پزړه باندې پریشو دلسي او دا غنجلي د خيواله څخه ورته پنامه نسي مثلا د کاکا لري زه په دې باور يم کداغه الک غاکسي خپل به غنجلي خوښ کړي او کچيري دا غنجلي په زور د دپنونسي زه باور لرم چې دا الک غاکسي وایي دا کار ولې زما په زور کې معمولا د هر انسان خو یو خصلت دا سي دي چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدان انده دی د انساني او خاصيت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نسي منلای نو که چیرې خوښ هم وي د دا قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زور منل شوی او تپل شوی دی یا ځینې غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هیڅ سره توافق نه سره رسیږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کیږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي په کلونو کلونو یعنې 15 کاله شل کاله بیا د دې ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کیږي چې دوی د کلونو دپاره سره بدیدی انجلی یو نرم څه لرون کېدنه
bale
تر ډیره هدا کوي دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دغه ماتول کیږي او نه منل کیږي نو دلته دا انجلی هم په خپل د یو اوقدی سره مخامخ کیږي یو اوقدی ځړ کې پاتې کیږي ځکه چې د افغانستان دا سوي چې هر څه مو په کوښنیواله ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان دا غسر عیاروي او هغه څه چې مور پلاړو دی ورته ویلي د هغه خو بنوي نو انجلی تر ډیره هدا کوي برازیلي خو هلک چې کلم غات شي اجتماعي ویني خلګو ویني تر ډیره هر هغه پوری دا انج الک د خوا د غچی او دا د ټکلونو کلونو خوا به چاوی د کورنۍ ترمنځ رامنځته کوي د انجلی زړه ماتي شي انجلی ته ډیپریشن نو مشکلات د ژوند څخه نه امیدي داسې مشکلات انجلی ته پیدا شي او دا هغه پرې کې یو ډول اوقده پاتې کیږي چې هغه باندې سی کولای انجلی کله چې دبل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډیره هدف پورې د دې د فکر د الک و نه منلو ته مثلا هغه خوګونه چې انجلی په کوښنیوالي یا تر ډیره هدف کله چې دان ځوان سي نو د هغه وخت خوګونه او دا شانت ژوند تر پای پورې هغه زوروي
bale تاسو خپل خور نه دا ونه وکړل ورته سرنوشت سره مقصد ده اوس دغه پاکل کړتوي ژوند د سر رقم تیریږي
باور وکړئ کله کله هم دا سفرې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خور په نامو باندې ناسته هغه تقریبا زما خور د وو کالو ماشاءالله پنځه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ما ته لکه خو بیا دی چې موږ به ویل نن شپه څه ساده نن شپه د زما د خور کوي نو به واخله د دې کوز زده هغه د وو کالو تقریبا نو کله چې دا غټه سوله دا خبره وه چې هغه به تر اسوله د الک اړیکی زما د کاکا غانو سره زما پلارم خدای دی وبخشه شهید څو هغه هو په منځ کې نو نو بیا برعکس زما د کاکا غانو زموږ او د دې به له درې طرف سره اړیکی ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکا غانو څخه اصلا لري اوسه نو په دې خاطر یو نس وای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا په دې له کچې زما خور ومني نو برته ممکنه وي چې دې سره مجبور کیږي چې اړیکی سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شته خو مقصد کله کله یا د بیا غلک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وک تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بله بله اوس زما خور کی د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلی سره
که څه تاسو خبرو کې روخانه سوچ کورنۍ اړیکه خراب وسوي ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی ک وزیر توي
معمولا موږ چې پلان هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دی سره شوی خو دا هلک اړیکې نه ویشه د زما کاکاګانو د دی سره نو په دې خاطر نه غوښتل چې نور یې موږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دی سره نو تر ډیره هم پر اوس موږ هیڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تا غوړه تا هیڅ هم نه لرو، نه هغه لکس ما د نور کاکا ګانو سره نه زموږ سره.
بله مونږ او تاسو په داسې
ټولو ویل چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هیڅ دی جلا نه سي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه سي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله مونږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د غوږونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. که د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخه شوي وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځ چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به زنګ وهل، دوی به یا نه منل، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله، واقعا ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل، د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او درته د دوی درات جواب، درته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله تاسو خپل تجربه نه او خلکو ته چې هم دا اوس هم د ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره سوي دي دوی نه کړي. دا خو لا ښه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو، تر وهلو، تر مړه کولو، تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي، چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. امکان یې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم، موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوي، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به شل زیات پیغورونه د خسرګنۍ څخه، یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم، که چېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي، ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ، چې دا پایلې په صحراو کې بېشکه ډېر شدیدې کېدلی، شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکی کې خپل پر قول ولاړې، که چېرې هم هغه سړی ولاړې. اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، افغانستان خلک دې تر ډیره صدمه ورته د دې خپل لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده نو خو یا پاړې خطر دا ډېرې بدتړې کېږي، او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وېزمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي؟ انجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپلې کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوان شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومني، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک منی د ډیرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تیر دی، او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
ده آزادی ملما. درنو اوریدونکو شه چاری، زموږ نننۍ ملما هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی، او هم ژورنالیست. زموږ ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی، او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دي. لدا څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
او زه کابل کې مخبل ورکواله کې دینه جو تیر کړی دی، لیشم په کابل کې چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړې دي. لومړنی خونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خونځي زمونږ د عمر خان خونځي و، هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلمه چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو، د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخې ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت بیا زه د ټب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې ومه، دی ناروغ و، خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده، هغه ورله ما وکړ. ملګري مو ډېر ښه ملګري مو، نور ښوونکي زموږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به یې، پوښتنې وکوي، پوښتنې وکوي، موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله نه کله مو ساينسي پوښتنه وکړه د زموږ د دنیا خون کړو او هیڅ کله بد نه لګیدلې زموږ پوښتنه په حساب کې زه ډېر تکړه وم به حساب زما داسې بیا دي چې کله نه کله به زه یو ټولګي زمانہ وړاندې ټولګي لکه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کېنه د حساب په سات کې یا د دوی سر مرسته وکړه د حساب په مضمون کې اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و ډېر ښایسته والی بال بیک او ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر ښوونکی چې سر معلم هغه د پنشیرو یو ډېر ښه سړی او ډېر نیک سړی او دوی زمونږ غالباً کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو بیا بد ښوونکي مونږ لرل یو ځل زه ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي په تکړه هو الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې زه وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تلې او بیا پلار مې خدای وبخي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګ یوسفزی د دې پیژنتون کې هغه چې زولې د ماغه بیا ډیر ځات خفه شو او خفن شو ډیر ځات کار شو بیا سم د لاس لار په سر خون کې بسې چې دا خپل بچی د وهلو د پاره نه درلېږم درته هغه خون کې بیا پټ شو د خون کې نوم زنه اخلم او هغه ورشو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو میشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه زورول شي ماشوم ته باید ښوونځي چې دی هغه د مور د غیږې غوندې مینه ورکړي دا غي نورسته خون کې زما سره ډیر زیات جوړو ډیر خو را سره هڅه کوله چې د خپل بدو د پاره شې څوک یو ډول بخنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټول پیخي خو بد لري دغه سي لومړني خوځي هم خلر الله بد هم لرل بد لګو سيديرو اب ملګری زمنګ په ټولګي کې د جینو سره بسیالي و د لنسپ سليمان لنسپ زوی زم ملګری اول ست چلاله ما لومړني ټولګي ته پلار می را سره د سم د لاسه خو دا لومړي ټولګي الکانو ټول په دې ډب باندې نو چې چرته دی او څوک دی او کمزې دی هغه د خو زما کاکا دی پلار ته می لاس ودی دا خو زما کاکا دی لکه چې دغه یو بخي هغه زما د پلاس سره په یو دفتر کې کار کاوه یو زیو سره او د دې سره چې یو زیو د دې سره چې ډیر خو دوستانو په عقیدو کې زمکه او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دی هغه څو نه کړ هغه عقیدو هغه لار دب نه کړل دوستي چې په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس مرمن کوم چې کاش کې هغه اغه ډول آری او اصول مونږ ټول خپل کو په خپل ځلانه کې هر یو تن بل وزغمی هر یو تن د بل نظر وزغمی
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
ا زه بیا د ثانوي خونځي د پارالیسی د پارا حبيبي ته لاړم کانکور اغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمبر او مشبغم کې زه مچ پلار مې د خوده او بخی آقا وکیل شده شورا در دشتیرچی در ون نه نو کانکور ما ور نکزه بیار اقلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگه لرل ستارخان آقا وقت که زمانگه سرخون که و مدیرو زمانگه در برخی دیر خسله و دیر مهربان رسله و او بیا نه تا پا منگه در چو مزامین و نه پا آقا وقت که در ما پکیه سره چی پا وم که ولس مزمونه و که فرلس مزمونه و آقی تا شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسم پورې دولسم د شپږم لکه وم نه تر دولسم پورې زه په حبیبیه کې وم ا د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسم پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغ دلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د مؤسسانو هم دغه مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبيبي ورځ هم په موږ باندې بعد تیر نشوي خې تیر شولې هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبيبي کې ورورو حالات په بدلیدلو شول د شاه نظام چې دا وخت د داود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داود خان دا قسم چې سرطان دیارلسم وه که کومه نیټه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه لاړو ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وشله پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې واسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم ننګرهار ته پوهنځي کې زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوې د شعرونو لپاره او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې ورته موږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته ده ترویج سبا د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزه لکومه او زما په خیال سره 400 افغانۍ وي 400 دیرش افغانۍ وي 300 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ما ته ومنل شوې ما ته راکړل شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه کله مو شعر ویل پیل کړي دي
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کوالي کې ویلی و زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو وم د لسو کالو وم او دا شعر وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و ځکه چې پلار مې خدای و بخیننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلي شعرونه به لیکل کیسې به لیکلي نو زما یادېږي زه وړوکې وم کله چې پلار ډرامه لیکله یا شعر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویو به زمونږ هغه وخت کې په ګزرګاه کې کور زه ډېر وړوکې وم غالباً څلور کالو به وم خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول هغه ما ته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده دا یو بندې نیم بندې ما ته یاد دی نو اولنی شعر ما په څلورم کې وی بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بی خوده او بخی داغه په بازار باندې مشاعره و زه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلار بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکارا کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو ډبګۍ و نیو دیوال غونی او پاغي و درولم نو ما خپل شعر وې هغه مشاعره ته رښتین صاحب دی خوده او بخی هغه مرته راغلی او رښتین صاحب هغه وخت نه کور جوړ کړی په 200 کې د کامل ولسوالۍ په 200 کې بیا موږ د گرمی ډوډۍ لاړ تلاړو او غالبا خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغه تشریف راوړل او هغه راغلی نو ولکالي نه مشهورونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا اول ولای د هټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلیل کې هیتلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وا اغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادیږي چې اغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو دې په یو ټکی باندې نیم پوه شو لیکن اغه کتاب ما ټول ولست نو دا دا ولکوالې او دا ولکوالې شاعری و زما
دې خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولست دوام بیا په څیر کو
و از کانکور از ماین اوشفلا کانکور از ماین با واده دولسم نروسته او ما ننګرهار انتخاب کرد ما ننګرهار زکه انتخاب کرد چه ننګرهار که ژبه در تحصیل چه واقع پختو و او ده ده پنجابی و شاعر و بلشا بلشا بویل چه کلا ارواوی پیدا شوی ویل خوده ده هر روح سر پا عربی که خبری کولیش زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابی کې خبرې وکړي هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور از موینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره و یا کلکه دیمه نمره اول نه نمره چي دا وحید په نوم باندې وحید کرزه ته کرزي صاحب د ترزوی وو مورې غالبا چې د امریکای و هغه واغستلا ما تر ما لوړه نمره هغه واغسته و دویمه نمره زما نو قابل تب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سلاتیاو باندې راتل دی یو سلاتیاو نمره باندې زما نمره تر هغه ډېرې لوړې وې 255 غالبا زما دی خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سی بی ولوستله بیا اول کال او لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوتا وشول او بیا موږ مهاجر شو موږ بیا پیښور ته راغلل د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه ما پی سی بی اول کال ولوسته وو زه په اول لومړی کال مې وو ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وې چې
bale
هغه وخت کې کوتا وشول بیا موږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې او شته چې ډېر پونځونه ډېر خولي ډېر ښهسته و د نګار پونځونه ډېر ښهسته و د پیښور پونځونه ډېر خولي ډېر ښهسته و بیا د غین روسته چې ما د غیزی نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت او په دا ورځو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د غین روسته چې بیا ډاکټر ومه د یو څو مودې لپاره او بیا بی بی سی ته راغلم بی بی سی پورتو څنګه ته هغه زه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بی بی سی سره ومنو بیا ډاکټر پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست ومه بیا ما بل پګړې مې په سر کړو بل خولې مې په سر کړو هغه بیا د جرنالیزم خولې و نو زه بیا ډاکټر وو ما خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا د موږ د ژوندانه بل پیړی و چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوختی است
ما زما خیال چې د امریکای غږ سره زما مرکه و یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته مو کومه زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې دوه اندواني په یو لاس کې ونیسم دوه اندواني په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه دی ټول عمر ما په دې کې تیر کړی چې دوه اندواني زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانه هم نه درلودلې ځکه چې اندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی وي او خدای نه ماتي هر شیبه د هر څه چانس وي د اوس ډاکټر هم یم او ورسره خپل شیرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم هغه ډرامې موږ د یو این ډی پي لپاره لیکلې وي او ټولې په څمانی لیکل شوی په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوی وي او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څنګه د خپل د برتانی نه د باندې د نور ریډیو غانو سره اړیکه ټینګ کړله، او د دې اړیکې د اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګ شوله. د پیښور په سټوډیو غانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي 15مه کلیزه وه، لسمه کلیزه وه، غالباً لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربه زومه. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلې شول، هغه تیږه د بنسټ کېښودلې شول د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی ډی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر د پیښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زوم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس یې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو
بله
هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړه د نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایس، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و مراندې زما لومړنی شیری ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روح دی خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیکل، او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه. که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شیری ټول دی ورکه شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اغستې شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې و، په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلل، او په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژیو په منځ کې. نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انځور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړه. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیری ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای دې لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړه په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې هم چې چاپ شو او اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي. هم دا اتلی هیلي په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شعر دا نوم ورله ورکه. بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم. انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم. ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوی وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دنده مو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، لدې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لهم؟
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته هم معلومه ده، دا په دې لیونتوب یوزر سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي. د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټرۍ په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، د دې لیونتوب نه بیا سره په ګرانه خلاصيږي. دا
تاسو ول چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه شبړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي شبړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډیر غواړي چې زه وکم، خو زمونږ زړه ډیر کارونه غواړي. وای چې ډیر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زلونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته دي کنه، مونږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو مونږ پراته یو ته. هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅي یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره. بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی. که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لګلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه، او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ایل ایس کتاب په پښتو باندې زرا وژباړم. ایل ایس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکاډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي چې لیکنې کو شعر نه ځان نشم خلاصولې ځکه چې کزما زلغواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زلغواړي چې شعر ولیکم زبې شعر لیکم لاند لیکنه کزما زلغواړي کنه غواړي زبې هغه کومه خو د لویو وګدو لیکنه ته نیم جوړ شوې لا تر اوسه پورې اوس مې ورته زړه دی جون پری خودلو او روختیا پری خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دې شي
ګورم مدام خوشاله اوسه